السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شه د ماسپخین 2 بجې دی نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو تاسو لپاره 2019 پروګرامونه د سولې په لور او ټولنه او سختریزي حملرو اوریدل یې مه هیروئ اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ او هم یې ولولئ د دې سره سره تاسو یو شمیر رپورټونه هم اوریدلی شئ زمونږ او روانه خبرونه کې تاسو لپاره پرون چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جلسه شوې ده په هغې اړه باندې یو رپورټ لرو دا شان سیاسي ګوندونو ټولګوندیزه غونډه را روانه ده پردغه باندې هم تفصیل لري چې په خان وزیر اعظم نواز شریف ته متوجه مجلسونه په اعلان شوي ټولګوندیزه کانفرنس کې له ګډون نه انکار کړی دی له نوموړي سره د متحده مجلسانمشر مولانا فضلالرحمن پورېله وکړې ته ګډون بلنه ورکړه دا شان یو شمېر نور پوښتنه هم لري لکه پاکستان وزیر اعظم ویلي چې داسې یو نظام یې جوړ کړی دی چې ورسره په ولس اوس مستقیمن د حکومت محاسبه روان یو سات کې بواوري پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون اجبورنې ورسنګ جلسه وشوه
دا د قام لوی پاتون دی دا د مظلومینو جلسه ده
د پاکستان وزیر اعظم ویلی داسې یو نظام جو یو نظام یې جوړ کړی دی چې تر مخه به ولس له حکومت او سپختنه کولای شي
بنیادی خبر دی چې څنګه نو مکه راځي او نه ټول هغه پاتې شهر عوامي هغه باندې دا ریډیو دی دا ټي وی دی اخبار دی په دې باندې دا اړینه سي دا ری د مشورتي لپاره دا خبره شته
او 19 پروګرامونه د سولې په لور او ټولنه او سختریزي حملرو اوریدلې مه هیروئ تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشو چې پکې د تحریک لسګونو مشرانو او زرګونو پلویانو برخه واخیسته جلسې ته د وینا پر وخت غورځنګ مشر منظور پښتین ویل دوی به د پښتنو د حقونو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د پښتونخوا او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې جلسې جاري ساتي په جلسه کې هغو کورنیو په ځانګړي ډول میرمنو او ماشومانو هم ګډون وکړ چې د کورنۍ نږدې خپلوان یې ورکتي او دوی یې پړه پر حکومتي ادارو اچوي بلخوا حکومتي ادارې وایي دوی د ورکو خلکو لټون کوي او د دوی په وینا زیات شمېر یې موندل شوي هم دي په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو
جلسه ته د غورځنګ مشرانو په ویناو کې وویل ټولې غوښتنې عیني او قانوني دي او د خپلو حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړي د پاکستان قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر وینا کې وویل
بغیر به پیسې نه بغیر به ډالر نه په خپل قوت سره راووته او دنیا ته وویل چې زه په خپل اخیتاک سے امن غوړو زه په خپل اخیتانه جنگ ورکول غوړو
د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې دغه د مظلوم او غمزه پلو جلسه ده چې دلته میندې ماشومان او سپینګیری په خپل ورکو خپلوانو پسې ګرځي
دا د قام لوی پاتون دی دا د مظلومینو جلسه ده دا د غمزده خلکو جلسه ده دلته میندې راغلي دي د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي په خپل ورکو پسې ګرځي او یا ستا آواز ته نه شوای اورېدلی ستا آواز نورو خلکو اورېدو
جلسه تا د ورکه کړل شو خپلوانو میندو سپینګیرو او ماشومانو هم ویناوې وکړې او د خپلو خپلوانو را خلاصېدو او لیدو ارمان او غوښتنه یې کولې پاکستان دولت د غورځنګ غوښتنو په ځواب کې وخت په وخت ویلي چې د دوی ډېرې غوښتنې منل شوې چې ځینو سیمو کې فوځ واک سول انتظامیه او پولیسو ته سپارله دل درک کسانو لپاره ایسا کمیشن جوړ کړي خود پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وای د دوی غوښتنې نه دی منل شوی او کله هم چې د خپل حق لپاره پورم نه اجتماع کړي نو ورته خندان جوړوي او ملګری یې جیلونو کې بندیان شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د متحده مجلس عمل لخوا په اعلان شوی ټولګوندیز کانفرنس کې لګډون انکار کړی دی. له نوموړي سره د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن پرنولی د لورتۍ د ګډون بلنه ورکړه. بلخوا د اپوزیشن بل مهم ګوند پیپلز پارټي به په کانفرنس کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې غونډه به د اکتوبر پر 1 نیټه وشي. تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناور.
د جولای 15 تر انتخاباتو وروسته د عمران خان په مشرۍ د جوړسوي حکومت پر ضد د لومړی ځل دی چې ټولګوندیزه غونډه رابلل کېږي. تر دې وړاندې د اپوزیشن ګوندونو لخوا سوي ټول کانفرنسونه د جولای 15 انتخاباتو په اړه وو چې پکې تور لګولی وو چې په ټاکنو کې داندلې سوي ده. د حکومت د کارکردګۍ او تګلارو په اړه دغه اوسنی کانفرنس د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن رابللی دی. نوموړی کوشش کوي چې د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف او د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداري په کانفرنس کې ګډون ته رضا کړی. آصف علي زرداري په غونډه کې ګډون ته سلاسوي خو پرون له مولانا فضل الرحمن سره په ملاقات کې نواز شریف له شرکت انکار کړی. د مسلم لیگ نواز یو مشر او په سینټ کې د اپوزیشن لیډر راجا ظفرالحق د نواز شریف په کانفرنس کې د ګډون نه کولو د وجې په اړه مشال لیډو ته وویل
میرے صاحب نے شروع سے یہی موقف رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک وہ اپنی
نیاز صاحب لا ولی ورزی دا دریس خپل کړی دی چې هغه لا هم د خپل میرمنې په وفات کې دوه غمجن دی او خلک د فاتحې لپاره ورزی نو نشي کولای په سیاسي سرگرمیانو کې برخه واخلي. هغه به په خپل ټولګوندیزه کانفرنس ته نه ورزی. البته ویلي دي چې د مسلم لیگ نواز د لوړې کچې یو ډله به پکې ګډون کوي.
خود پیپلز پارټي یو مشر سینیټر گیان چند وای پیپلز پارټي به په کانفرنس کې ځکه ګډون کوي چې د ده پیدا د عمران خان په مشرۍ د اوسنی حکومت تګلاري د هیواد لپاره تاواني دي.
ملک فینانشل کرائسز میں ہے, ملک میں دو کے ہم نے دہشت گردی
ملک لمالی بحران سره مخامخ دی. کسو هم مونږ ترهګری کنټرول کړی دا خو بیا یې هم جرړې په مکمل توګه ختم نه دي. ته حکومتدارۍ مسله شته. زمونږ په بهرنۍ تګلارې کې ځای پر ځای کمزوري یعنی دي. نو پر دغه ټولو خبرو به بحث کیږي چې په کومو خبرو کې حکومت ته د لارښوونې ضرورت دی او کومې هغه خبرې دي چې پاړې پر حکومت دباو واچول شي چې دغه غلطې لارې مخ پلوي.
د عمران خان د حکومت شاوخوا 2 میاشتې پوره سوي خو د څېړونکي مرتضی سولنګي په وینا بریالی سوی نه دی چې د هیواد مهمې ستونزې هوارې کړای سي. د پوینا د دې سربېره هم ورته ښکاري نه چې ډول کندیزه کانفرنس به د اوسنی حکومت پر ضد اولس لارو کوڅو ته راو باسي.
دا کانفرنس د پیپلز پارټي د مهمو مشرانو په خاصه توګه د آصف علي زرداري او د هغه د خور فریال تارپور پر ضد د جوړ شویو مقدمو او پکې د هغوی د نیول کېدو امکان او اندېښنو او همداراز د مولانا فضل الرحمن صاحب د زیاتیدونکو یوازیتوب په پس منظر کې کیږي. دا خبره هم سمده چې د عمران خان حکومت په تیرو 2 میاشتو کې څه شانداره کامیابی نه ده ترلاسه کړې. خو ولس دا وخت په لویه کچه احتجاج کول نه غواړي نو دغه کانفرنس به له ناستې پاستې پرته هیڅ ارزښت ونه لري. خو خپله تحریک انصاف دا دریځ لري چې د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د ځینو سیاسي مشرانو پر ضد د درغلۍ مقدمې پیل کړي نو ځکه دغه مشران کوشش کوي چې پر حکومت نیوکې وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000 13,500 او 1,800 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم ویلي داسې یو نظام یې جوړ کړی دی چې ورسره به ولس اوس مستقیمن د حکومت نه پوښتنه وکړي. شي عمران خان پرون په اسلام آباد کې د سیټیزن پورټل په نوم د دغې پروژې افتتاح وکړه. هغه وویل اوس خلک له دې پروژې نه په ګټې اخیستو کولی شي چې د حکومتي فیصلو خلاف خپل شکایتونه جمع کړي، خو بلخوا کارپوهان وایي دا ډول پروژې نمایشي بڼه لري او عملا د خلکو د ستونزو او شکایتونو د هواري لپاره څه نشي کولی. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله بیانوی.
پروند اتوار په مازیګر په اسلام آباد کې د پاکستان سیټیزن پورټل پرانستې دستوریته عمران خان وویل د سیستم د لارې اوس هر څوک خپل شکایت درج کولی شي او د اولس د شکایتو له وجې د سرکاري ادارو په افسرانو او وزارتونو به فشار زیاتیږي چې خپل کار په صحیح توګه وکړي. د نوموړي وینا وه د نظام تر لاندې به ورته هر اونۍ راپور ملاویږي چې د ملک په مختلفو سیمو او وزارتونو کې څه روان دي او په لومړي ځل په ملک کې حکومت د احتساب وړ جوړ کړی شو. دا چې کوم سیستم جوړ کړی شوی دی د لوجه پړومبي ځل سرکاري افسران وزارتونه او سیاستدانان ټول اولس ته جواب دی شو، ځکه چې د سیستم لوجه د ملک دننه او یا په نورو ملکونو کې ناس پاکستانیان نیغ په نیغه وزیر اعظم شکایت سل سره تماس نیولی شي. د دې سیستم لوجه به موږ ته هم معلومیږي چې د ملک په هر برخه کې څه روان دي، په سرکاري دفترونو او وزارتونو کې څه روان دي. د ټولو نه مهمه دا چې پالیسیانې به اوس د اولس د خواهشاتو مطابق جوړیږي. مثلا په اسلام آباد کې د خلکو غوښتنه میټرو استه کنه پاکی اوبه، نو د اولس د شکایتو ورستو مونږ ته معلومیږي چې دای څه غواړي. اوس د ملک هر وګړی کولای شي چې خپل موبایل د لارې نه صرف حکومتي ادارو ته خپل आवाज ورسوي، بلکې کڅوک د کمی اداري یا یو افسر نه شکایت لري نو وزیر اعظم دفتر کې جوړ پاکستان سیټیزن پورټل ته خپل پیغام لیږلی شي او حکومت به په مخصوص وخت کې هغوی ته جواب ورکوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ایوی غیر سرکاري ادارې مشر شاهد الله جان مشال ریډیو ته وویل حکومت د دین وړاندې هم د اولس د اسانۍ لپاره یو شمیر نور قانونونه مخې ته راوړي دي، خو له بده مرغه نه خو ترې اولس په صحیح توګه خبروي او نه پرې عمل درآمد کوي. پاکستان تحریک انصاف گند په خیبر پختونخوا کې په خپل تیر حکومت کې د اولس لپاره د همداسې یو ویب پورټل پرانیسته کړې وه، خو شاهد الله جان وایي حکومت دی اولس ته په ډاګه کړي چې دغه سیستم د لارې د څومره خلکو ستونزې حل کړې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ فهم دې امید دي نور نه غواړي چې موږ به کنا زمون کتاب چون ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي حکومت د مدرسو په نصاب کې د بدلون هیڅ پلان نه لري. اسد کیسر د اتوار په ورځ په سوابې کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې په دې اړه د رسنیو لخوا ورکړل شوي معلومات غلط دي. دا په داسې حال کې دا چې په خپله عمران خان هم تر دې وړاندې ویلي وو چې د مدرسو په نصاب کې د داسې بدلون ضرورت دی چې زده کوونکي د عصري تعلیم د زده کوونکو په شان علم او پوهه ولري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د سوابی په پنجپیر کې جوړ شوی درې ورځنی کانفرنس ته پروند وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې وویل د واکمن تحریک انصاف له لوري د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو راوستلو خبرونه ګنګوسي دي.
په میډیا کې ځینې معلومات ورکړل شوي دي چې حکومت ښایي د مدرسو په حواله پالیسي جوړوي. دا غلط معلومات دي چې د مدرسو نصاب بدلول کیږي. زه قسم خورم چې داسې هیڅ پروګرام او منصوبه نشته. دا غلط معلومات او گنگوسی دی دیتہ ہس وگ منی سی ستاس ورور چہل توی نو داس ہس کار بن کیگی عمران خان چوی داس بن کیگی
خو اسد قیصر په مشخصه توګه د هغو رسنیو ذکر ونه کړ چې د پوینا د ګنګوسی خبروي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې د مدرسو نصاب بدلول د تریکي انصاف د انتخاباتي ایجنډا برخه وه. عمران خان تورامو انتخاباتو لمخه د 2013 کال د مئی په میاشت کې په حکومت کې د راتلو په صورت کې د اصل ورځني انتخاباتي ایجنډا اعلان کړی و. نوموړي ویل چې په واک کې له راتلو سره سم به د مدرسو په نصاب کې داسې بدلون راولي چې په نتیجه کې د ده په وینا د عصري تعلیم د طالب علمانو په شان د مدرسو زده کوونکي هم ډاکټران او انجینران سي. د جولای 15 انتخاباتو په نتیجه کې د عمران خان حکومت جوړ شو او نوموړي د اکتوبر پر 3 نیټه د وزیر اعظم په دفتر کې له دینی عالمانو او د وفاق المدارس له مشرانو سره ملاقات وکړ. پر دې مهال عمران خان وویل چې په هیواد کې درې قسمه نصاب ورښودل کېږي چې له وجې تعصب خپرېږي او د مدرسې زده کوونکي په ټولنې کې یوازې کېږي. عامر رانا په پاکستان کې د ترګرۍ انتها پسندۍ او مدرسو په اړه څېړنې کوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په نصاب کې بدلون راوستل د تریک انصاف حکومت لپاره مشکل کار دی.
خاص طور کے اوپر جو مدرسہ کا ایشو ہے ظاہر کہ وہ اگر خاص طور کا مدرسوں خبر گٹے پر جائے تاوان رسید الشی و مذہبی طبقہ دا حکومت خلاف کی دلشی زما په فکر حکومت دا وقت پدا سے حالت کی نہ دے چی مذہبی طبقے مخالفت شروع کی
مخالفت مول مذہبی طبقے کی
په پاکستان کې د مدرسو په نصاب کې د بدلون راوستلو موضوع تر ټولو لانجمنه ده. په دې لړ کې د جنرال مشرف پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز حکومتونو هم کوششونه وکړل خو د مذهبي ګوندونو او وفاق المدارس د مخالفت له کبله خپل پلانونه عملی نکړای شو.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر ممنون حسین په امر د روان کال په پیل کې پر سختریزو ډلو جماعت داوا او فلاح انسانیت تنظیمونو بندیز لګول شوی وو خو د صدارتي آرډیننس وخت معلوم یو که قانون ترې جوړ نشي د یوې ټاکلې مودې نه پس ختمیږي. اوس د دغه امر وخت ختم شوی خو موجوده حکومت لا هم پر دغو تنظیمونو د بندیز خبره په اسمبلی کې نه دا وړاندې کړي. څېړونکي وایي که پاکستان غواړي چې ځان د فینانشل اکشن ټاسک فورس د خړ لسټه وباسي او د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې شي نو باید پر هغو ټولو وسوالو تنظیمونو بندیز ولګوي چې پرې نه یوازې په پاکستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم د ترهګرو پیښو تورونه دي. تفصیل په دې رپورت کې. د پخوانی ولسمشر ممنون حسین د هغه امر موده پر روانه میاشت کې پای ته رسیدلی دا چې تر مخه یې په جماعت الدعوه او فلاح انسانیت تنظیمونو پابندي لګول شوې وه. دغه دواړه تنظیمونه لا هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد کامی ادارې نیکټا په وبپاڼه د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په لیست کې شامل دي. د پاکستان له آئین سره سم د ولسمشر امر یا قانون څلور میاشتې موده لري او باید له پارلمانه منظور شي چې دایمي حیثیت ولري. خو د حافظ سعید د خیریات تنظیمونو په اړه د ولسمشر دغه امر ونه غزول شو نو ځکه یې روانه میاشت موده پای ته ورسېده. د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وایي که حکومت وغواړي نو د دغه امر یا آرډیننس موده غزولی شي او زیاتوي. د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت تنظیمونو مشر حافظ سعید دی چې پرې د 2008 کال د ممبئی حملو تور هم دی خو هغه پر خپل ځان لګیدلی دغه تورونه ردوي. د دغو دواړو تنظیمونو په اړه دا هم ویل کېږي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې لشکرې طیبه سره تړاو لري. د دفاعي چارو کارپو لیفټنن جنرال ریټایر طلعت حسین وایي که پاکستان په هغو ټولو تنظیمونو او وسله والو ډلو بندیزونه عملي نه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي نو دغه به په نړۍ کې پاکستان یواز کړي او په هیواد دننه به له نامنیو د پیښو سره مخ شي.
پاکستان ته د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا هم د ځینو سختو ګامونو د پورته کولو ویل شوی دی. له دې سره سره داسې ټول تنظیمونه باید ختم کړل شي. دغو تنظیمونو پخوا هم د پاکستان پیژنګلو ته تاوان رسولی. پاکستان باید د امن لاره خوښه کړي او جمهوري ادارو ته وده ورکړي. که چیرې داسې تنظیمونه فعال پریښودل شي نو دا نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د نورو هیوادونو سره یې هم اړیکې خرابېدای شي.
د امریکا په ورجینیا ایالت کې میشت اسیړونکي عارف جمال چې د کشمیر په جهاد او د جماعت الدعوه پر فعالیتونو کتابونه هم لیکلي دي وایي پاکستان د دغه تنظیمونو د بندولو په اړه لا یو ګام هم نه دی پورته کړی او زیاتوي
باید ټولې وسله والې او ترهګرې ډلې ختم کړي. دا آسان کار هم نه دی، وخت به پرې لګي، خو باید حکومت دا هم ووایي چې دوی به تر کله پورې دغه ادارې او تنظیمونه ختموي. خو زما په فکر له بده مرغه پاکستان لا هم په دې اړه لومړی ګام نه دی پورته کړی. خو که چېرې حکومت دغو تنظیمونو ته داسې وایي چې که تاسو نه خفه کیږئ نو موږ به په تاسو بندیز ولګوو او تاسو په بل نوم کار پیل کړئ، نو بیا داسې خو نه کیږي.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ یو غړی محمد شبیر علی وایي ګوند یې لا هم په دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې په دغو تنظیمونو به بندیز پر ځای ساتي که نه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماښام تر شپږو.
د مشال تر څنګ اوسه اوریدونکو، زه کور مې ته چرته چې انتظامیه وای هلته په سیمه کې یو شمیر امام باړی ته امام حسین د سلویختۍ مراسمو په وخت حساسې ګرځول شوي دي. انتظامی تر مخه په دغو کې د بلیامینو، منډا او الیزو نه علاوه د پړچینار درې امام باړی داسې دي چې د تراګرۍ له خطر سره مخامخ دي. چارواکي دا هم وایي د امام باړو د سیکیورټي لپاره یو شمیر ګامونه هم پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا
پسما کې د امام باړو شمې تر د نیم سو پرې دی چې پکې زیاتره امام باړې په براکورما کې دي. د براکورما تحصیلدار محمد ریاض وایي د سیمې د امام باړو د امنیت لپاره سخت ګامونه اوچت کړي دي چې پکې د اف سی او لوی ځواکونو نه علاوه د پوځ مرسته هم ترلاسه ده.
سیکیورټي خو فل پروف انتظامات دي، پاکستان آرمی دا، ایف سی دا، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی، لیویز دی، امن کمیټی دا، رضاکار دی، ماشاء اللہ سیکیورٹی ہو ڈر زبردست تھا، ایمبولینس نظام، فائر بریگیڈ، بومو سسٹم، ہر قسم انتظامات درشو دی.
پسیما کے امنیت ٹنگ ساتول لپارا دا پیر پورس پاک افغان پولا لہ ہر قسم تگرہ تگ لپارا تڑل شوی دا چھ دا چارواکی بخبر دا با دا چارشنبے پورس بیر تپرانے سلے کی گی. تحصیلدار وائی دا نہ ہی پورس دا ٹل پڑا چنار لویا لار ہم دا تڑل کے دو فیصلہ شوی دا چھ اربانی دا بیڑانی صورتحال لہ بغیر ہز بل گاڑے با نہ پرک دولے کی گی. محمد ریاض زیاتوی دا پړچنار خار ننوتونکي ټولي لارې هم بندې کړې شوې دي او هلته د اولس د تلو راتلو لپاره دوه ورځې شټل سرویس شروع کړی دی. انتظامی چارواکي دا هم وایي چې په سیمه کې له پیر مخامه تر نهه ورځ او بیا د شپې په وخت ممکنه تر هغریزو پیښو مخه د نستو لپاره به موبایل سرویس هم بند وي. بلخوا ځایي خلک له سیکورټي انتظاماتو مطمئن دي او وایي چې حکومت د امنیت په مد کې هر هغه غوښتنه پوره کړې ده چې ضرورت یې لرلو. د الیزو انجمنې حسینی مشر امتیاز حسین وایي په سیمه کې د ترهګرۍ خطر شته نو پکار ده چې مخه په نستو کې خلک له حکومت سره تعاون او مرسته وکړي.
اگر چې حکومت دې مدرې دې امن امان برقرار ساتلې دپاره، خو دې کې دې عوامه پرا پرا تعاون پکور دې چې ګورنمنټ سره تعاون وکړي. خلک چې دې عوام سره نانجانه سړی نه پیژني، پکور حکومت اټلو ویر کې سره دلته سړی دې نه پیژنو. ځنا وخت کې افغان یا ډېر غلط رول ادا کوي،
پکورما کې شیعگانو له اتوار ورځې د پیغمبر اسلام نوسه حضرت امام حسین د شهادت څلوېختي لمنځل شروع کړی دی چې دا به تر درې ورځو پورې جاری وي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو راځي یوې مطبوعاتي کتنې ته. د ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې پوښتنه راپورته کړل شوې ده چې په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هڅې ولې هر وار ناکامې کی؟ آیا دې ته حکومتي توجه کمه ده که نه؟ په تعلیم باندې حکومتي لګښت کم دی، خو د دې لیکنې تر مخه د دې نه علاوه ځینې نور مهم وجوهات هم دي چې پاملرنې ته ضرورت لري. د دغه لیکنې مهمې برخې د منور شانه اورو.
ډان ورځپاڼې د لیکوال او استاد ډاکټر پرویز هودبای لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي په پاکستان کې د تعلیم معیار او پرمختګ ته کتنه کړې ده. د لیکي چې موجوده حکومت د تعلیم د ودې لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړي، خو د ده په نظر دا به هم د پخوانیو حکومتونو د هڅو په څیر بریالي نشي، ځکه چې په دې لړ کې بنیادي مسلې ته پام نه کیږي. هود بای وای په پاکستان کې اکثر دا خبره کیږي چې په تعلیم باندې کم لګښت دی، خو دی وای په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې لدې هم په کم لګښت خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکوي. بیا دا ویل کیږي چې استادان سکولونو ته نزي او یا ګوس سکولونه، یعنی چې په کاغذونو کې موجود وي خو په اصل کې نه وي، هم اشته چې لوجې تعلیمي هلې ځلې متاثره کیږي. خو کدا حمل شي بیا به هم پاکستان د تعلیم په حواله په نړۍ کې ښکته درجه ولري. د ډاکټر هود بای په وینا اصل مسله دا ده چې په دې هیواد کې په یو وخت کې دوه تعلیمي نظامونه چلیږي او دواړه د یو بل نه ډېر فرق لري. یوې خواته په مدرسو کې دینی تعلیم او بلې خواته په سکولونو او کالجونو کې عصري تعلیم ورکول کیږي. لیکوال وایي دا دواړه د علم برخه ده او دواړه ضروري دي، خو یو زده کوونکي ته د دواړو د ښوونې طریقې جدا جدا دي او ستونزه دا ده چې په پاکستان کې دواړه په یوه طریقه ښودل کیږي. یعنی په دینی تعلیم کې هر څه د عقیدې په بنیاد چلیږي او په هغې کې شک یا د تنقید گنجایش نشته. دویمه دا چې هغه به تل یو شان وي او هیڅ بدلون پکې نه وي، خو په عصري علومو کې د شک، تنقید او هر ډول پوښتنې گنجایش وي او په دې کې به وخت په وخت بدلون کیږي. یعنی په دې کې د انسان د ضرورت مطابق نوي موضوعات شاملېږي او ځینې بیا لري کیږي. ډاکټر اوهود بای لیکي په دې هیواد کې عصري علوم هم د دینی علومو په ترس خودل کیږي چې پکې هیڅ بدلون ناراضي او زده کوونکو ته پکې د پوښتنې او خپل سوچ کولو اجازه نه وي. یعنی چې استاد ورته سخای هغه به یادوي او په هغه به یې امتحان اخیستل کیږي. اصل مسله دا ده او چې دا حل شي نو هله به په دې هیواد کې د تعلیم معیار ښه کیږي او وده به کوي. ګنی دا ټاسک فورس به هم د تیر په څیر ناکامه کیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ای پی لیکي چې په دې نګدو کې په پاکستان کې د غریبو خلکو او مزدور کارانو په بانکي اکاونټونو کې په عربونو روپۍ رابرسره شوې دي چې دغه خلک ترې له سره خبر هم نه وو. په دغه کې څوک فالوده خرڅون کې دي، څوک زده کوونکي او څوک مزدور کار خلک دي. همدغه سی او رکشې والا محمد رشید اجانس تا ویل دي چې په اکاونټ کې 3 ارب روپۍ راوتلي او د ترې خبر هم نه وو. نور تفصیل له مجید باور نه.
ایف پی په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د غریبو خلکو په بانکي کاتو کې په کروڑونو او اربونو غیبی روپو موضوع راخسته ده او لیکي چې د رکشي ډرایور محمد رشید په کلونو کې د ماشومې لور د بایسیکل اخیستو لپاره 300 روپۍ جمع کړي او هغې له سایکل واخیستو، خو چې کله ورته معلومه شوه چې د هغه په خالي بینک کاته کې 3 ارب روپۍ پرتی دي، نو ډومبۍ ډېر حیرانه او بیا ډېرې پریشانۍ او ویرې واخیستو. 30 کلن محمد رشید اجانس ته ویلي چې کله مې دا خبره واورېده د ویرې نه را باندې خولی راغلی او بدن مې پرپېدو شو. خدا جانس په خبره رشید په دغه هیواد کې د درغلو پیسو د صفا کولو د معاملې تازه متاثره ده، خو بلخوا نوی وزیر اعظم عمران خان وایي چې دا ډول درغلی بزپی. اجانس لیکي چې کله رشید ته د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے لخوا ټلیفوني پیغام راغلو نو ډومبۍ سوچ یې دا راغلو چې پټ شي، خو بیا ورته کورنۍ او خپلو خپلوانو مشوره ورکړه چې د چارواکو سره په پلټونو کې مرسته وکړه. د اجانس په خبره د محمد رشید معامله په هغو لسګونو کې یوه ده چې په دې نږدو کې یې د پاکستاني رسنو د سر خبرونه جوړ کړي، خو ولس په دې نظر دی چې دا په دغه هیواد کې په لویه کچه د کرپشن او درغلۍ ثبوتونه دي. اجانس لیکي چې داسې ډېرې پیښې دې نږدو کې رامنځته شوي چې پکې د غریبانانو په بانکي کاتو کې په اربونو روپۍ جمع شوي او بیا ترې بهرنیو هیوادونو ته په کروڑونو روپۍ لیږدول شوي. اجانس لیکي چې د رشید معامله خو حل شوه، خو اوس هم د سختې پریشانۍ ښکار دی او وایي چې اوس یې په بازارونو کې رکشه چلول د دې ویرې بند کړي چې بل کومه تحقیقاتي اداره مې د ځان سره بونځي. بلخوا میرمن مې هم د خفګان او ذهني فشار له امله ناروغه شوې ده. د اجانس په خبره د دا ډول بینامي روپو رابرسېره کېدلو په اړه نوي منتخب شوي وزیر اعظم عمران خان په یوه ټلویزیوني وینا کې ولس ته ویلي چې دا ستاسو پیسې وې چې د درغلۍ له وجې په دې اکاونټونو کې رابرسېره شوې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د ماسپخین نږدې 2:30 بجې کیدونکې دي. لړ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې یو بس کندې ته د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې پولیس افسر عبدالغفر رسنیو ته پرون ویلي دا بس د ګلګت بلوچستانه له خیبرتي سیمې څخه راوتلي ده. د پاکستاني صاحب عدالت د مسلم لیگ نوم مشر او په قانون اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف جسماني ریمانډ تر لسو نورو ورځو پورې غځول دي. نن په لاهور کې د اوریدنې په وخت د اعتصاب قانون ادارې نیب څارنوال له عدالت د ریمانډ د مودې غځولو غوښتنه وکړه. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس د اسلام آباد پولیسو مشر له عہدې څخه د بدلولو د ګام خود نوټیس اخیستی دی. ساتي مثال دا قدم نن په اسلام آباد کې د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال واخیست. د پاکستان تیل وړونکو لاریانو مالکانو د راکور کړي که حکومت د تیل وړلو کار د چین لاریانو په سپاري نو دوی به احتجاج پیل کړي. فورم په اسلام آباد پریس کلب کې خبرګونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان آیل ټینکر اسوسیشن مشر اعظم خان دا خبره وکړه. پښتون ژغورنی تحریک مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو حکومت د غو په خاوره امن واړي. پرون د بنو په سپورټس کمپلیکس کې پښتون ژغورنی تحریک جلسه وشوه. نن په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن دفتر مخې ته ځان مرګي برید سوی چې په کې لږ تر لږه شپږ کسان زخمیان شوي دي. پولیس ویلي ځان مرګي برید د دفتر مخې ته ځان پورې تړلي بارود کوردي مواد وچول. د انډونیشیا هوا بازی ادارې چارواکي وایي د لاین ایر شرکت یو الوتکه له جکارتا څخه پانګ کال پیننګ ښار ته روانه وه چې له سماترا جزیرې سره نږدې په جاوا سمندرګي کې وغورځېده. چارواکي وایي په دې الوتکه کې شاوخوا 178 کسان ناست وو او تر اوسه د بچ پاتې کېدو په اړه په کسانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. او د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یوې معاهدې په اړه د امریکا د پوښتنو د جوابولو په یوه کې هېڅ کار کوي.
او اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام ټولنی او سختي زیته د 19 خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د پښتنو کلتور ته کتنه شوې ده چې په دغه هیواد کې د سختي زی رواني سپې د پښتنو کلتور تر کومه حد او په ستوګه اغیزمن کړي دي. د پروګرام کوربا احمد شاه اعظمی دی.
ټولنا او سختريزي
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنا او سختريزي کې مزه احمد شي اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختريزي د ستونزې د حل لارو په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې د سختريزي رواني څپې د ژوند او ټولنې یو شمېر څانګې او اشخاص اغیزمن کړي دي چې یو یې هم کلتور یا ژواک دي. په روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې رواني سختريزي د پښتنو کلتور تر کومه حد اغیزمن کړي یا زیانمن کړي دي. په پاکستان کې د سختريزي څپه تر یوې طبقې یا د ټولنې تر یوې څانګې نه د محدود پاتې شوی، بلکې د پدیدې ګڼې طبقې او څانګې اغیزمنې کړې دي چې یو یې هم د پښتنو کلتور یادېږي. کلتور ډېر پراخه لمن لري چې په غیږ کې د ژوند یو شمېر مرئی او غیر مرئی کړوړه ځای شوی دی. د خبر پښتونخوا په باچا خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور دایره پر ټول ژوند راڅرخي.
د پیدایش د لومبه هغه زنګونه راوخله تر مرګ د قبر پورې چې کوم موږ کوم عمل کوو، کوم ناشته پاسته کوو، کوم ژوند کوو، کوم خوراک شاک کوو، کوم جامه پیزار کوو، کوم رسم رواج کوو، کوم تګ را تک کوو، کوم چا سره ناشته، دا سیزونه تقریبا ټول کلتور کې راځي. هغه کې بیا دا مختلف څنګ دي چې جنته مثلا د رسم رواج نوم ورکړی شوی دی، جنتا د غم خاده نوم ورکړی شوی دی، جنتا د میوزیک نوم ورکړی شوی دی، جنتا د سندرې نوم ورکړی شوی دی، جنتا د ایون چې لیټریچر نوم ورکړی شوی دی. دا ټول شاین د کلتور کې راځي. ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدودو مانو کې اخیستی دی چې صرف موږ د میوزیک او د ګډا او د نصاب پورې محدود کړی دی. اگر کے کلتور بنیادی طور جزوان رہے بارت تے کہ پسوان کے مستحوں کو داغے نا کہ بارت کلتور
خدا چې په پاکستان کې د سخت دریزی روانې چپی د پښتنو کلتوري ژوند سره ډول اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا په عبدالولی خان په هنتون کې شوونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې د پښتنو کلتور درې بنیادی ستونونه لري چې حجره، مسجد او جرګه دي. خو د نوموړي په وینا د سخت دریزی او ترهګری روانې چپی دغه درې واړه ستونونه ولړزول.
د پښتنو ډېر لوی اوږد تاریخ دی، 15000 زوړ کلن تاریخ دی. نو که تاسو وګورئ نو د پښتنو کلتور دومره خپل ځان ساتلو محفوظ چې هغه د مذهبونو د بدلېدو سره هم هغه خپل ځان نو خراب کړی. دا چې د ګندارا تهذیب نه دیخوا اسلام ته راوړېده نو هم دې ځان نو خراب کړی. دا واحد تهذیب و چې دې ځان نو خراب کړی. بیا چې کله په ترهګري راغله نو دا واحد ترهګري او داسې څیز و چې دې د پښتنو کلتور چې دی دا دړې وړې کړ. غم زمنگ برباد شو، خادی برباد شو، اجره برباد شو، جمعات برباد شو. زما جمعات محفوظ نره، زما اجره محفوظ نره، زما جرگه محفوظ نره. دا د پختنو درې غټ ادارې دي، د کلتور غټ ادارې چې دي هغه کمې دي. د پختنو جرگه په جرگه کې دما کیږي، جمعات په جمعات کې دما کیږي، او اجره په اجره کې دما کیږي. چې دا درې ادارې برباد شوې نو ته د دین غټ اندازه سونه لګولې چې تر هغه به مونږ نور سونه نقصان نه کوي. زمونږ پښتنو سره بس دغه درې ادارې وي، نور د دوی په کلتور کې چې کومې را روانې وي دغه درې ادارې وي چې دوی دا ترانزیشن د یو دور نو د بل دور ته چې کوم دی ویلیوز اقدار زمونږ چې کوم دی هغه پښتني اقدار هغه ترانسفر کول او یو ځای نه بل ځای ته لیږل.
ډاکټر سهیل خان زیاتوي چې د سخت دریزۍ پدیدې هر لوري ته ویره خوره کړې ده او د پښتنو اخترونه او ارزښتونه ډېر زیات اغیزمن کړي دي.
په اخترونو کې به زمونږ میلې کې دی، په هغه اخترونو په میلو کې به زنګوګانې وي او په هغې کې به ټټوان وو او په هغې کې بینډ باجا وه. اوس تاسو وګورئ چې میله ختمه شوه او په هر ځای کې دوکاندار سره ټوپکې دي او تماچې دي چې په وړو خرڅوي. هغه واړه ځي په یو بل باندې په چرو باندې ډزې کوي. بیا تاسو وګورئ بلې خبرې ته چې دا چې کوم خلکو د پښتانه دوی به چې یو بل سره رسومات کول نو په هغې کې به د پښتونولۍ د دې ټول کور چې دی د دې به خیال ساتل کېده. هغه 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 هر څه ختم شو. اوس صرف چې کوم دی نو تشدد دی او په هر ځای کې تشدد دی، په ترهګري په هر ځای کې ورننوتله. زمونږ د اختر میلې ختمې شوې، زمونږ جمعتونه چې دي هغه محفوظ نه دي چې ته مونږ کې نو سره به یاري چې سار چې زمونږ ماشوم سکول ته ځي، کالج ته ځي نو هغه مونږ دا تصور نه شو کولی چې دی به ژوندی واپس راشي که را به نه شي. دوه دوه درې درې ځله هغه ته مونږ ټیلیفون نه کوو.
د کلتور پر نور څنګه سربیره پښتو سندره یا موسیقي او دودیز اترونه هم په پښتنو کې ډیر زیات مقبولیت لري او لسلګونو کلونو راهیسې را روان دي. زیاتره پښتانه د خپل خوشحالیو محفلونو ته د لا زیات خوند ورکولو لپاره اتان یا موسیقي په کار راولي تر څو خپل خوشحالي دوچند کړي، خو سخت دریزی دا دوه هم اغیزمن کړل. ډاکټر محیب وزیر وایي چې د سخت دریزی له کبله نه یوازې پر موسیقي او اتانونو بندیز ولګېدی، بلکې له ځوانانو یې آن دا هنر هم هیر کړ.
زمونږ د قبایلي سیمو کې د اتن یو رواج و، د ډول یو رواج و، د چیغې یو رواج و. موږ د چیغې نه راواخله تر د ودونو پورې هر څه زموږ په ډولو په اتن باندې وو، نو په هغې سیز باندې زیات اغېزمن کړي دي. او یو وخت داسې وو چې د 2001 نه واخله تر 2015 شپاړسم پورې د ډول مکمل پابندی وا په خصوصا په فاټا سیمه کې. نو چې د 2015 کال کې پړوم بیز زموږ په کلی کې پخپله ما ولیدل چې کله د اتن یا د ډول داسې موقع د ځوانانو ته ترلاسه شوه نو ځوانانو نه اتن یې رو، ځوانانو نه ګډه یې راوه، نساز نه یې راوه.
په پاکستان کې د سخت دریزی څپې ځینې پښتانه سندرغاړي هیواد پریښودو ته اړ کړل، ځینو بیا د ګواښونو له کبله له سندرو لاس واخیست او ځینې بیا آن ووژل شول. د پاکستان د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې دا هر څه تر خیبر پښتونخوا پورې محدود ول او د پاکستان نورې صوبې ورڅخه خوندي وي.
کلچر باندې خاص اثر نه دی اچولی. هلته دا هر چې میوزیک دی، ډراما ده، تھیټر دی، سینما ده، دغه ټول دوام لري او ترقی کوي. او سوپر د خیبر پښتونخوا خبره نو خیبر پښتونخوا هغه علاقه ده چې د دهشتګردۍ نه او د انتحار پسندۍ نه ډېره زیاته متاثره ده.
په دې علاقو کې تاسو ته خپل هم پته وي چې مخکې به ډېر زیات د دوکرې موکرې د ډول بازې او سپې د ځوانانو کې ناستی او ډولونه هغول بازې هغول سندرې ویل او دا ګېټ ټوګې دا سیزونه به ډېر زیات کېدل. اوس پنځلس کاله شپږ اوولس کاله نه دا سیزونه ډېر کم شوي دي. خلک کېري او دلته چې کم ډېر داسې میوزیشن دي د پښتونخوا ډېر داسې سندرغاړي دي چې هغه کې نه نه او امریکې ته او دولت ته امیګریشن وکړو لاړل او خپل ځای پرېښودو. ډېر میوزیشن دي مړه کړل، ډېر سینګران دي مړه کړل. شرط پسندانو
شوونکی او د ټولنیز چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل هم په دې نظر دی چې یوازې پښتو موسیقي تر ګواښ لاندې ده. نوموړي زیاتوي چې د سخدریزي څپې پښتانه اقدار تر پښو لاندې کړل او د تشدد کلتور یې دود کړ.
ته موسیقي نشه کولی، تا موسیقي کو پرې، ته بس صرف او صرف په جمعات کې نعتونه اورې په لوډسپیکرو کې او کوڅه په کوڅه باندې لوډسپیکر چرې به پکې وایي او ته چې کوم دی نو په آرام ته ورته دام نشي ویلی چې یار وره مهرباني وکړئ لږ کونتې ته موږ خو لږ داسې مو کوئ که نه که داسې خبره دې وکړه نو په کور والا حمله کوي سوځوي دره کور. ته په دلیل سره چا سره خبره نشي کولی، ته ځینې خبرې رد کولی نشي، ته ځینې خپلې خبرې کېښودی نشي، ته ځینې سوا خبرې کوشچن کولی نشي. نو چې کله په سوال اوټو چتولو یو خبره باندې ګوتو چتولو تا ته دا اختیار ختم شو. هغه معاشره اپای کې کم ځوانان هغه چې هغې کې کلچر شرته پاتې شو، هغې کې کم کلچر چې راځي هغه به هم د ټوپک د کلاشین کوب د پښتنو هغه اجتماعي کلچر چې کوم دی د ظلم او د زیاتۍ خلاف ودرېدل غلط کارونه منې کول هغه د کلچر یې ختمه شوه. بلکې یو بدماش تا سرټیټول د پښتني معاشري کردار او خاصیت پاتې شو. ها دا پکې ګورم چې د دغې بدماش لپاره به چرته یو نر الک یو سړی را پیدا شي په ټول کلي کې نو هغه به ورته ودرېږي ولې اجتماعي شعور په اجتماعي توګه د هغه مخالفت کې نه کوي.
یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د سخدریزي له کبله ټولنه یا هیواد د پرمختګ پر ځای شاته کوي او په دا ډول ټولنو یا هیوادونو کې د خلکو ترمنځ کرکه زیاتېږي. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې سخدریزي ټولنه له زوال سره مخامخوي.
دا انتها پسندی زمګ ډغه تعلیمي په داسې جوړ شوې ده چې زمګ ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي او زمګ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې اکستریمیزم په وجه. او دا منفی سوچ چې دی نو زمګ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولې دی او ډېر خلک د یو بل نه متنفره کړي دي. نو دا زمګ لپاره یو ډېر غټ زمګ په پروګرس کې زمګ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولې ده.
یو خاک زیاتره پښتانه لیکوال شاعران او پوهان په دې باور دي چې د سخدریزي رواني څپې د پښتون کلتور بیلابیل اړخونه زړه زیات اغیزمن کړل. نو بلخوا ځینې دا ګڼي چې دا هرڅه په پښتنو ځوانانو کې یو ډول بیداری او پوهه هم پیدا کړې ده چې خپل ژبي او کلتور ته پام وکړي او د ادب په برخه کې تر خپل واسه خدمت وکړي. د باچا خان پوهنتون شوونکی ډاکټر محب وزیر پر پښتو ادب د رواني سخدریزي او ترهګري مثبت اغیز په ډاګه کوي.
چکم اول اطلس کالا او سنی طرح گری دا دې سب مثبت اثرات رو وینم او هغه مثبت اثرات دا دی چې موږ د نوی کول ځوانان کاغه په پوهنتون کې دي، کاغه په کالجونو کې دي، کاغه په کلو باندو کې دي، هغه لز دې ته پام تا دار کړی دي، متوجه کړی دي او د خطرات محسوس کړی دي. چیر دا طرح گری دا روانه صفه د موږ نظموش کلتور شو کوي، زموږ کلتور رنوري. نو هغه ډېر په حساسیت سره خپل اتن تا خپل سندر تا خپل میوزیک تا خپل اجرا تا خپل کلتور تا خپل کلیوالی ژوند تا ډیر داسې په پام تر سره شوی دي. او زما په خیال دغه چې دوی کوم حساسیت کې کوم وجود دا ډیر ښه شګون یو دغه لري. مثال امید دی چې زموږ کلتور د بیا ژوندي کولو د خوندي کولو یو ښه عمل دی.
په پاکستان کې سخدریزي له بیلابیلو لارو د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي. زیاتره شنونکي په دې اند چې ریاست باید کلتور او د هغه ارزښت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي ترڅو په دې لړ کې په ولس کې پوهاوی رامنځته شي. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سخدریزي هم دومره و او دا لړۍ پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم سوکاله ژوند ولري.
او اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د سولې پلور ته د نن په خبرونه کې د پښتون ژغورن غورزنګ په سولې ځا مبارزه خبري اوري. د پروگرام کوربا بشیر کوخته
د سولې پرلور
پښتون ژغورنې غورزنګ یا پښتون تحفظ موومنټ په 2014 کال کې د پښتنو حقونو لپاره کار پیل کړ. لومړی نوم مسعود تحفظ تحریکو، مشری منظور پښتین کولا او څو نور ملګری هم ورسره وو. دوی د عدم تشدد په فلسفه خپل تحریک پیل کړ او اوس یې شمیر زرګونو ته رسی. زه بشیر ګواکیم او نن د دې غورزنګ پر هغې مبارزې غږیږو چې له ټوپک او تشدد بغیر یې د احتجاجونو په کولو سره پر مخ وړي. دا د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه سندره ده چې په هر جلسه کې په رسمي ډول غږیږي. د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورزنګ په لومړي سر کې یوازې په وزیرستان کې د شو عملیاتو وروسته د خلکو د حقونو خبره کوله، خو وروسته یې د ټولو پښتنو لپاره حق غوښتل پیل کړل. د دې غورزنګ مشر 40 کلن منظور پښتین دی او په مرکزي کمیټه کې ورسره پر نورو سربیره علي وزیر، محسن داوړ، ثنا اعجاز او عبدالله ننګیال ملګری شول. د دوی په لوی غوښتنو کې د امنیتي ځواکونو په لاس غیب کړل شوي کسانو عدالت ته وړاندې کول، له وزیرستانه د ماینونو پاکول، د ماورای عدالت قتلونو مخنیوی او خلکو سره د امنیتي ادارو د سم سلوک کېدل شامل دي. منظور پښتین سمو د مخکې مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان آئین مطابق خپل حقونه غواړي او له همدې کبله باید ریاست د خلکو د غیبولو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي.
څومره ورک خلک دي دلته په پښتونخوا کې، دومره زورور څوک نشته دی چې خلک پورته کوي، نه دومره ګروپونه شته دی. دا دوی پورته کړي دي، دوی نوی هم پورته کړي، بیا هم د خلکو حفاظت کول د ریاست ذمہ داری ده، بیا هم د زمونږ پر ریاست دوا ده چې ریاست تیرا وغواړي.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري. د پاکستان پوز دریز لري چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور څوزل په خبری غونډو کې دا خبره تکرار کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دی او له قانونه پورته هیڅ نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي. پر پښتون ژغورنې غورزنګ تنقید کوونکي تور پورې کوي چې د افغانستان د استخباراتو NDS او د هند جاسوسي اداره را ورسره مرسته کوي. خود دې غورزنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامي اسمبلی غړی دی، ډیوا ریډیو سره په خبرو کې دا تور رد کا. ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو پر ځای بې ځایه الزامونه لګی.
خپل وطن خبره کړه ده، مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړه دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیې مقابله کول نشي، نو ځکه هغه راځي د خو تورونه مغه داسې لګی چې دغه هیڅ سر او خپل نه مونږ ته بار حاویلی دي. ته لګ مونږ ته دنیا ته وخایا چې د مونږ قسم کومه مرسته ده، کومه هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ یې مخکې په وړاندې بزو، خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه، نو دا خو د دې زوړ زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي او په هغې حق کې بل ټکی ورسره نشته. خو همدغه خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دغه دار دی او د چې کوم د ملک خلاف سازش کوي، دا د دې دومره زوړ ټول چې ډېر دا زیات یوز شوی دی او نور یې اوس څوک بای کوي نه، ځکه چې د ډېر زیات استعمال کو خو څوک د دې په خبره باندې غوږ نه لګوي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې کړې دي. دا په دې معنا چې په قانوني لحاظ اوس هلته پولیټیکل ایجنټ د پخوا په شان زور نه لري او نه هم اف سی آر قانون عملی دی، خو بیا هم خلک د دغه قانون د اجتماعي ذمہواری لاندې زورول کیږي. کله چې د اکتوبر میاشتې په آخري هفته کې د وزیرستان په وچ خوړ کې دوه پوځیان د وسلوالو په برید کې ووژل شول، نو پوځ ځایي خلک ونیول او ځایي خلکو یې پر ضد سوله ییز احتجاج وکړ.
پاکستان وچا خوڑا بے ظلم تیرستان میں دہشت گردی
وچا خوڑا ولماک سے فائرنگ وسا پاگ سے دعا کا سا پاجون مڑسول پانا باد پا وچا خوڑا بندے پبودر خیل بندے پا ایوب خیل بندے پولما بندے کرفیو والا گا والا زوانون مشرونیت کورینر واسطل چدا فائرنگ توس کڑائی دا او دا چے چوکرو غلی دی داتا توسے سہولات ور کڑائی دا میز ور تیاری چے تا پدا ہر زوی بندے موجود ہیں نو دا دے حملے کا ولے ولا دے دھماکے ولا دے فائرنگ ولا سوک تا چرو دریمی دا فائرنگ وکو مڑی وکو پانا باد دا لوٹ سی
د منوم علی بادشاہ خوڑے مرگن کی کلی آئیب خیلیا تقریباً دو گھنٹے بعد آرمی اولا روغلل او میجر واسطلی سترگر وطاڑل لو سینر وطاڑل پمزکش اتسملاولی پڑمخیر شخاتل پوال پکوڑے پٹاکاول پدابند پمیجر ستڑی شوال مشتا اول چه آغا کسان مشتا وشایی چه دا کیم دا آرمی اولا کسان دا مڑکڑل او میجر ورتا اول چه میجر پخپل کورینا شنوستوی او میجر دا کسان لی دلی
محمد نہ میرا دول ملنگر خیل سر احمد تعلق تھا دوا کیا گا اس ٹائم وشول اللہ مشتا دا پتہ اندولا کے دلی ڈازینا وشول نہ وشول خواس رس خال کے دا ڈازینا روی دلی وی پانا بعد مشپشین ٹیم فوج روغا میجا ونی ولی او مش بنے دیش پہ درے باجے بندے مش بنے ساڑھے بارہ ولے ڈرامینا تا وے ساڑھے بتا چڑکڑلی پچے تو سو مشتا مانے چے دا کسان چیر لری دی مش برتا وے چے کاتم مش مڑک کے مش نم لی دلی دی او نم کاتلی دی مش سرا ڈر ظلم وکڑلی او ز بخپلا ور سرا دا سترگا تا ولا یو
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري د پښتون ژغورنې غورزنګ په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن پولیس افسر راوانوار خلاف هم تحریک وچلاوه دوی ویل چې په خپل د حکومتي کمیټو تحقیقات او ثابته کړي چې انوار بې ګناه نقیب الله مسعود د طالبانو په نامه وژل دی نو ځکه باید هغه ته سخت سزا ورکړل شي خو عدالت راو انوار خوشی کا ویل چې پر خلاف یې کافي ثبوتونه نه وو د پښتون ژغورنې غورزنګ یوه مشره ثنا اعجاز وای دغه کیس د دوی د غړو خلاف ډیر اف آی آر یا د پولیسو سره د رپورټ جمع کیدلو او همداراز د ملګرو زندانی کیدل یې د مبارزې مخه نشنیوله د هغې په وینا پښتون ژغورنې غورزنګ خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې زیاته ونمنی او په ارزدې سولېزا مظاهره وکړي. نوموړی مشال ریډیو سره په خبرو کې پښتنې ښځې هم وستایلې چې د دې غورځنګ برخه شوي او په فعال ډول پکې ونډه لري.
پښتون چې موږ خبره کوو نو کې بحثیت ښځه هم او بحثیت انسان هم د ښځې کردار ډېر اهم دی. هغې وجه دا ده زه داسې ګڼم ذاتي توګه چې موږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نور هم سیزونه کېږي نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې موږ بم غورځو که ښځې وي هغه شاید شي کور کې دي کېني نو موږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي الګ الګ باندې او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده. نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانېږي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وې ځکه چې کله به هم دوی ته موږ راتلو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټولو نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغوی داسې ژوند تېروي چې هغوی ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. نو په داسې حالت کې چې ښځه هر اړخ نه لګیا ده هغه متاثره کېږي نو هغه به ولې نه کېني. او کلتوري ستونزې دي څه دغه شته د پښتنو چې هغې د وجه نه هغه شانتې خلک ښځې نه رادغسوي څنګه چې په کار دي خو بیا هم یو غټ تعداد کې راځي. لکه زه به مثال درکړم مونږ د پېښور په جلسې کې غټ تعداد کې ښځې به د هغې غټ وجه دا وه چې ورک خلکو چې کوم کورنۍ وي هغه غټ تعداد کې وي.
د سولې پر لور
او هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پات رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
بہار بہار او ننگ رہا دکل ہار ہمیشہ بہار بہار او